په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له نجیب عامر او
د خبرونو سرټ کې د اسلام آباد د خیر اعظم پوهنتون زده کوونکو احتجاج دوام لري. د افغانستان حکومت د انتخاباتو لپاره د کلک امنیتي تدابیرو نیولو خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر وایي دوی تیار دي چې پر ایراني تنصیباتو برید ته ځواب ووایي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي د تیرې خالی ورځې راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي د پوهنتون انتظامیه ورته په نوو جوړو شوو هاستلونو کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې تر څو غوښتنې منل شوې نه وي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. بل پلو د انتظامی یو چارواکي ډاکټر عامر وسیم نن مشال لډیو ته ویل محصلینو په زوره پر هاستلونو قبضه کړې ده. نوموړی وایي د دې قبضې د ختمولو لپاره دوی د پولیسو نه کومک غوښتی. دی وایي پولیسو د محصلینو درې مشران نیولی دي. د اسلام آباد سیکټر تاڼې یو چارواکي لطف الله مشال رډیو ته نن وویل د پوهنتون د انتظامی پر درخواست ځینې طالب علمان نیولي و خو له مذاکراتو وروسته بیرته خوشي کړي دي. د قبایلی بخنه غواړم د قبایلی ضلعو خاصدار او ملیشه ځواکونه وایي حکومت دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنۍ کې یوه لویه غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلی ضلعو د خاصدارو او لوی ځواکونو استازو ګډون وکړ. د قبایلی ضلعو نه د صوبایي او قومي اسمبلۍ غړي وایي د یادې سیمې د ځواکونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به په صوبه او مرکز کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي ساجد مومند د خاصدارو لویز واکونو پرونی غونډه ته په وینا کې ویل
زما حکومت ته زدا ویم چې دا صرف او صرف زمونږ قبایل پورې خنداله چې دلته زمونږ څومره وان دي چې هغه خوشاله نه وي زمونږ چې څومره فورس ته هغه خوشاله نه وي. ان شاء الله د دې سټیج نه اوس زما دا وعده چې تاسو په سړکونه ان شاء الله زما سم په سړک پامنه.
احتجاج کوونکي هغه کسان دي چې د روان کال د اپریل پر اتمه د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د ګډولو اعلان شو خو د سپتمبر په 12مه د خیبر پښتونخوا حکومت د زمشو قبایلی ضلعو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لوی ځواک ته بدل کړ. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملت پاله مشران په امن جرګه کې د ګډون کولو لپاره کابل ته روان دي. دا جرګه سبا ته پیلېدونکې ده. له پاکستانه د وامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی او د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو ورغوښتل شوی دي. د درې واړو ګوندونو کسانو د خپلو مشرانو د ورتګ پخلی کړی دی. په اورګزو کې د محکمه تعلیم مشر سید زاهد الله وایي په بر اورګزو کې ډېرې سکولونه ودانۍ نه لري چې لوجې د سیمې ماشومان په نامناسبو شرایطو کې درس وایي او د سیمې خلکو له دوی په وار وار غوښتي چې دا سهولت ورته برابر کړل شي. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل دا کار بازار ترسره شي.
پنځه پنځوس سکولونه داسې دي چې هغه بلډینګونه اکثر وران دي. درې پنځوس سکولونه موږ سره داسې دي چې هغه نان فنکشنل کې راځي او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی مخصی دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړې یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوی دي. وزر نظر په دې باندې کار روان شي.
د اورګزو یو شمېر اوسیدونکو هم مشال رډیو ته ویلي چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملې دو باوجود هم د دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانۍ نه لري او ترشنه اسمان لاندې پر زده کړو بوخت دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت ټول په ګډه د ټاکنو د پرامن ترسره کېدو لپاره په یو منظم پلان خپل کار مخته وړي. هغه ویل چې تر انتخاباتو مخکې، د انتخاباتو پر ورځ او تر انتخاباتو وروسته درې واړو پړاوونو ته د ښه امنیت پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 28مه نیټه ترسره کیدونکې دي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې خلک دې په ټاکنو کې برخه وانخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د برید په غبرګون کې ځوابي کاروای وکړي. دا برید چې وړمه ورځ شوی لوجې د سعودي د تیلو پیداوار نیم په نیمه فلج کړی دی. ټرمپ پرون پر خپل ټویټر اکاونټ ولیکل دوی د سعودي عرب پریکړې ته منتظر دي چې هغوی د دې برید تر شا د چا لاس ویني او په کومو شرایطو کې دوی مخکې کېدای شي. تر دې وړاندې ټرمپ پرون په یو بل ټویټ پیغام کې ولیکل هغه امر کړی چې که د انرژۍ د مارکیټ د ثبات لپاره اړتیا ولیدل شوه نو دوی دې د خپلو زیرمه شوو تیلو نه کار واخلي. د رسمي احصایې تر مخه امریکا 630 میلیونه بیلره ذخیره شوي تیل لري او تر دې وړاندې هم امریکایي ولسمشرانو په بحراني حالاتو کې چې دا ویره موجوده وه د تیلو بیې به په بېساري ډول لوړې شي د استعمال اجازه ورکړې وه. رویټرز او وال سټریټ جورنال لیکي د سعودي د تیلو په پیداوار کې کمی په نړیواله منډه کې 15% د تیلو پیداوار اغیزمن کړی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان نن په انقره کې د شام د حالاتو په اړه په خبرو کې د خپلو روسي او ایراني هم منصبو کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې تمه ده نوموړی به د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین سره یو ځای د شام د حکومت لخوا د یاغیانو پر وروستۍ ټکانې ادلیب کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. تیر کال روسي او ترکی د بفر زون د سیمې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې له مخې ادلیب باید له حکومتي جارحیته وژغورل شي. انقره په دغه سیمه کې د سارنې پوستې لري خو دا ویره ورسره ده چې د روسیې د هوایي ځواک ملاتړ لرونکي شامي ځواکونه به په ادلیب کې پرمختګ وکړي. دا د 2018 کال ایسي د دغو درې واړو هیوادونو د شام د کورنۍ جګړې پر سر پنځمه سرمشریزه ده. روسیا او ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ خو ترکیه مخالفت کوي او بلوري ته د شام د یاغي ډلو ملاتړ کوي. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه. اوس درته احمد الله د هوا حال او د کرنسۍ به دروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخستل کېږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کېږي. یو پاوند 1.09 روپۍ شپېته پیسې او 1.29 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 1.22 روپۍ شل پیسې او 1.22 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.25 روپۍ 15 پیسې او 2.25 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1.25 روپۍ 10 پیسې او 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 218 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستے کی گی او 215 شپیت ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے خرڅولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د اسلام آباد قائد اعظم یونیورسټي د کونکو لپاره پرون راځي دوی ته په هاسټل کې د ځای نه ورکول کې دوه بجې په احتجاج دي. د خیبر پښتونخوا خاصدار او لیویز ځواکونو پرون په ممندو کې د احتجاجي غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې دوی په پولیسو کې شامل او مراعات ورکړي.
پاټا مرګ شو مونږ پکې ولې مرګ نه شو؟ مونږ ته د پولیس اختیارات ولې نه ملاويږي؟ دغه مراعات ولې نه ملاويږي؟ مونږ سم حکومت په دروغ باندې چلیږي.
او د مشال مرکه د دیو نه په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په سملا کې د باجوړ د دوه تنو منتخب استادو خبرې اوري.
برنګ چې بنیادی سہولیات نه محروم هوا غربت ډېره چوړي دي، هغه یو دوک درد چې سیاسي میدان ته راوستم.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسټي یو شمیر زده کوونکي له خالی ورځې راځي په احتجاج دي. دوی تور پورې کوي چې د یونیورسټي انتظامیه ورته د اوسېدو لپاره په هاسټلو کې ځای نه ورکوي. دوی په خبره احتجاج به تر هغه جاري وي چې غوښتنې نه وي منل شوي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي دوی نوې هاسټلې جوړې کړې خو زده کوونکو پرې قبضه کړې او نورو هغو ته پکې ځای نه ورکوي. انتظامیه له زده کوونکو غوښتي چې د پوهنتون په اداري کارونو کې له لاس وهنې ډډه وکړي. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د قائد اعظم یونیورسټي یو زده کوونکی خان زمان کاکړ تیر ماخوستن مشال ریډیو ته وویل د پونتون یو شمیر طالب علمانو د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې انتظامیه نه په هاستلو کې د پاتې کېدو ځایونه غوښتل. اوس چې انتظامیه دوه نوې هاستلې جوړ کړې نو پکې صرف یو هاستل طالب علمانو ته ورکړو، په کم کې چې د ټولو ځای کول ممکن نه دي.
اسٹوڈنٹ دل ترا وصل غواړي د بی اسٹوڈنٹ دا غوښتنه کوي چې دا د بی اسٹوڈنٹ تور کې او دا د اسٹوڈنٹ په غړو اترو کې پاتې شي د دې لپاره دوی کمیټه نه جنې په ورځ انتظامی جوړ کړل چې تاسو غوښتنې په موږ اورو او دا به حل کوو او موږ ته څه ټایم راکړي که په دې وخت کې په دې ځان کې موږ دا مسلې حل نه کړي بیا تاسو احتجاج وکړي خو نن دا خپلې وعدې په خلاف دوی راغلل او تشدد یې وکړي او د کونسل کې کوم لیډر هغه دوی ونیول
خو د قائد اعظم یونیورسټۍ د زده کوونکو د چارو مشر ڈاکٹر عامر وسیم د طالب علمانو تورونه پر ادولو سره مشال ریډیو ته وویل دو نوې هاستلې جوړې کړې شوې دي چې پکې یو تمنګ د ایم فیلز د کوونکو رړول غوښتل او د هغوی هاستل مو خزینه زده کوونکو ته ورکولو اراده لرله ځکه چې دا وخت موږ هغوی د یونیورسټۍ نه بهر په پرایویټ هاستل کې ساتلې دي خو طالب علمان وایي چې نه دوه هاستلې موږ ترا کړې او د ایم فیلز د کوونکو په خپل جوړ هاستل کې وساتي د خالی په مخوستنې د نوې هاستل عمومي دروازې ته تالې واچولې نو موږ ورسره مذاکرات وکړل او په دې انتظار وو چې سهار پورې به د هاستل قبضه پرېږدي خو داسې یې ونه کړل نو د ستمبر په 15 موږ په تاڼه کې راپور درج کړو او پولیسو خپله کاروایی په کولو سره د زده کوونکو د تنظیم هغه درې مشران چې په وینا یې نورو طالب علمانو دا هر څه کړي وو گرفتار کړل د اسلام آباد سیکریټریټ تاڼه یو چارواکي لطف الله مشال ریډیو ته وویل د یونیورسټۍ انتظامیې په درخواست یې طالب علمان ونیول او د مذاکراتو وروسته یې بیا خوشې کړل د یونیورسټۍ انتظامیې لخوا موږ ته اطلاع راکړې شوه چې د زده کوونکو یو تنظیم هاستل ته تالې اچولې دي نو زموږ نفری یونیورسټۍ ته ورغله او د کومو کسانو په ضد چې ورته شکایت کړی شوي وو نو هغه موږ گرفتار کړل او تاڼې ته مو راوستل او معامله هوارولو وروسته طالب علمان مو واپس خوشې کړل بلخوا د یونیورسټۍ انتظامیه وایي پولیسو دوی د وینا په غیر زده کوونکي خوشې کړي او هغوی اوس بیا په هاستل قبضه کړې ده او وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته به ورته هاستل نه حواله کوي پولیسو لا پکار وو چې دوی سره د سلا مشورې وروسته طالب علمان دې خوشې کړی وي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر هغه اعلان نیوکه کړې دي چې په درغلیو کې د ککړو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سہولت ختمولو په اړه کړې ده دا اعلان د پاکستان د قانون وزیر د سپتمبر پر 14 په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ دا په داسې حال کې دا چې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په تور په زندان کې دي د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو
د پاکستان قانون وزیر فاروق نسیم د خبری غونډې پر مهال وویل چې داسې قانوني مسوده تیار کړې ده چې له مخې به د هغو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سہولت ختموي چې تر 15 کروڑ روپیو زیاتو درغلیو کې ککړ وي د زندان د قانون له مخې هغه کسان چې د ای کلاس سہولت لري هغو ته جلا بیرک او کمره ورکول کېږي او دوی کولای سي په خپلو پیسو ځان ته سہولتونه برابر کړي واکمن تحریک انصاف دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې یو شمېر مشران د درغلیو په تور په زندان کې دي په دې کې د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز وراره حمزه شریف د دې ګوند د قومي اسمبلی غړي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او د قومي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق په زندان کې دي له دې پرته د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مرستیال مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ترڅنګ ځینې نور کاروباران په جیل کې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په میاشت کې یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو چې د قانون وزارت ته حکم کړی چې داسې قانوني مسوده جوړ کړي چې له مخې د جیل ای کلاس سہولت ختم شي اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د حکومت د اوسني اعلان هدف د دوی له زنداني مشرانو څخه انتقام اخیستل دي د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر سلیم ضیا پروند مشالې ډوتول چې په ځای داسې ښکاري چې حکومت د دې قانون له لارې دوی ته تاوان رسول غواړي
دوی چې کومه مسوده تیار کړې ده هغه چې کله پارلمان ته وړاندې کړي بیا به موږ ورباندې بحث کوو اوس یوازې اعلان کړی دی خو په قانون کې وار له مخه دا تشریح شوی دی چې په جیل کې به چاته کوم کوم سہولت ترلاسه وي خو که دوی بدلون پکې کوي نو دا به پارلمان ته وړاندې کوي البته ظاهره خبره ده دوی دغه موږ ته د تاوان رسولو لپاره جوړ کړی دی خو چې یو ځلې پارلمان ته راوړي نو ګورو به چې څه پکې دي
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر برهمن تنگی هم مشالې ډوتول چې حکومت په دې اقدام سره غواړي آصف علي زرداری وځان ته تسلیم کړي
یوازې دا نه ده چې زرداری صاحب سر زیادتی کی گی یا نواز شریف صاحب سر زیادتی کی گی، بلکہ دا قانون احترام دار کی پا قانون کی تا تا قسمہ سہولتوں نے ابتدا نہ شیویرے کی دا زما دشمن دے او دے زم مینٹلی یا فزیکلی یا پولیٹیکلی ٹارچر کم او دے متے چما تا سرنڈر شین دا دا عمران نیازی صاحب غلطی دا یا دا دا اغی قوتون او غلطی دا چی اغی قوتون غوالی چی زب زرداری سے اپنے شرائط کم او اغی با ما تا سرنڈر شی دا سی اس قسم خبر نشی کی دے خو لہذا منگا پا پاکستان کی دا قانون دا پاسدارے دا آئین او دا پارلیمان دا مضبوطی دے سوچ لرو
دا خبری غونڈی پر محل دا قانون لا وزیر سره دا اطلاعات پا برخ کی دا وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ڈاکٹر فردوس عاشق اوان هم ناستوا هغه دې پښتنې په جواب کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې په قانون کې د ترمیم هدف اپوزیشن ګوندونه په نشه کول دي. هغه وویل چې په قانون کې له ترمیم هدف ټولنیز معیارونه لوړول دي او د دې په خبره حکومت به له دې څخه هیڅ ګټه پورته نه کړي. مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
لاغه وروسته چې هند تیر اگست میاشت پر پنځمه د هغه هوا تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلی شوې دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو له سازمان او آی سی نه غوښتي چې د کشمیر شخړه ورحل کړي. هند وایي کشمیری کورنۍ مسله ده او بل چاته پکې د څه ویلو اجازه نه ورکوي. دا چې د پاکستان د پارلمان غړي د کشمیر د مسلې او د حل په اړه څه وایي، په اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د مختلفو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په پاکستان کې پارلماني استازي د کشمیر شخړې حل لپاره د حکومتي کوششونو په حق لسه نظر لري او د دې مسلې حل ورته څخکاري. د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق وایي حکومت لا کشمیر په حق خپل تګلاره واضح کول پکار دي او بیا دې پرې په صحیح توګه عمل هم وکړي.
حکومت نه توقع داوه چې هغه یو روډ میپ ورکړي، یو لایحه عمل به اعلان کړي، یو پریکټیکل او عملی اقدام د پاره به قوم په اعتماد کې والی او په کشمیر باندې یو جړه ضرور وشوه. خو د حکومت کار جړه نه ده، د حکومت کار اکشن اغستل دي.
عوامی نیشنل ګوند پارلیمانی استاد امیر حیدر خان ہوتی وای په ځای د دې چې حکومت ملک دننه ټول ګوندونه رايو زیکړي او د مسلې حل راوستلو لپاره ورسره سلا مشوره وکړي، حکومت خپل توجه د اپوزیشن غړي گرفتارولو طرف ته راړولې ده.
دا سی یو اهمه پیخه یا یو مشکل پیدا شي نو ټول ناول سړی خپل کور یو کی او بیا بار دنیا سره خبره کوي. د وزیر اعظم سره په شان کې بس کمی راشي که اغه نن هر سیاسي جماعت سره خپل رابطه وکړي او د کشمیر موجوده صورتحال په حواله باندې غي په اعتماد کې والی او بیا یو مشترک عمل جوړ کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د کشمیر مسلې په حق لوایي
دوی خو حال راوستل بس هغه انډیا ته حواله کړي و دا ویاس په بل کشمیر باندې به کار نه لراست. نو ساس مازی پی ټی آی د اتحادیان دی او سیاست پوری کی کشمیر دی او کشمیر دی
شي کشمیر
دی او صرف دا گرانی سي د پدې ملکي بادامني سي د او دته سي بیروزګاری ده. نو دوی صرف صرف دې ته توجه اړولو د پاره سي دی دا د کشمیر کې روانه کړي کشمیریان ورو بخښل.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاد سالم احمد وای حکومتي کوششونه د ټولو په وړاندې دي او پور امید دي چې ډیر زر به د کشمیر مسله هوار کړي.
فرست ټایم پاکستان حکومت په هر یو فورم باندې خبر وکړه چې خارجه پالیسی دی اول ځل اکټیو ښکاری او شاه محمود قریشی سره هر ملک سره رابطې دي چې کله پی ټی حکومت اور غلیا غو هم عمران خان ته دي ډیر انټرېستډ او ان شاء الله نن زدا غنم چې دا مسله په پاکستان حکومت حل کړي.
د ذکر ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي 13 میاشت په فرانس کې د جی 7 ملکونو غونډې په موقع د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سره ملاقات ورستو ویلی ول د هند او پاکستان ټول مسلې خپل منځي دي او د حل لپاره درې ملک ته د زحمت ورکولو ضرورت نشته.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا خاصدارو هم لویز ځواک ویلي ک حکومتي ژمنو سره سم په پولیس کې زم نه کړل شول نو بلکړې احتجاج به لا پراخ کی. دا لاغه وروسته چې 13 ونه صوبایي حکومت خاصدار او لویز ځواکونو ته د ځانګړي حیثیت ورکولو یو بل منظور کړل خو لدی وړاندې په پولیسو کې د دوی د شاملولو اعلان کړو. خاصدار او لویز ځواکونو پرون په ممندو کې احتجاجي غونډه وکړه او ویل چې خپل غونډه به تر جنوبي وزیرستانه رسوي. پردې موجود شانواز ترغزی رپورٹ.
دروان میشت په 12 منټه د صوبې حکومت د زمشوی قبایلی زلو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لیویز وکونه ته انتقال کړ. چې په دغه غم نوی جوړ شوی پولیس خفدی او غواړي چې واپس ر خاصدار او لیویز وکونه نه جوړوي. د مې په سلوري اجتماع او کال 2013 کې چې کوم محل فاټا ختمه او په صوبه کې شامل شو نو ویل شو چې د فاټا ټول ادارې به ختميږي او په صوبه کې به زم کولای هم شي. نو ځکه بیا د روان کال د اپریل په 8 نیټه خاصدار او لیویز فورس ختم کړل او خیبر پختونخوا پولیسو کې زم کړل. خاصدار او لیویز وکونو دغه فیصله په ضد هم ډیر احتجاجونه کړیو خو ورسره مذاکرات شو او د پولیسو حیثیت قبول کړ. ولی وستي حکومت دوی واپس خاصدار او لیویز وکونو ته واړول. نو په دې ګام د خاصدار او لیویز مشرانو احتجاج شروع کړي او په شمګل چې د محمد انبار تحصیل نه د خاصدار او میجر وو بیا پولیسو کې ډی ایس پی شو. ولی په 12 منټه واپس د خاصدار او میجر ته حیثیت بحال شو. وای
نو شپږ میاشتې تیرې شوې تر اوسه پورې هغوی دا هم بیا هم هغه پخوانی دغه زمونږ برقرار وساته. نو مونږ دا وایو چې پاټا مرد شوه مونږ پکې ولې مرد نه شو کنه مونږ ته هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي د هغې مرات ولې نه ملاویږي. مونږ سره حکومت ټول په دروغو باندې چلیږي. مونږ د پرون د باجول نه سټارټ اخیستی دا به د آل پاټا کې مونږ ګرځو د رسندې پورې د هغې نه بعد به بیا زمونږ چرمین اعلان کوي چې د هغې نه را روان دا عمل زمونږ څه دی.
پولیسو حیثیت دغه خاصدار ته د 15 آئینی ترمیم د لاندې ورکړل شوی او دغه ترمیم د قومي سیملې لخوا منظور شوی. د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د قومي سیملې غړی او د سیفران د قائمه کمیټې مشر ساجد مومن وایي چې هغه به هیڅ کله ونه غواړي چې د خاصدار حیثیت ته پزای شي او دی غواړي چې د دوی حیثیت د پولیسو وي او د صوبې د پولیسو د محکمې د لاندې خپل ډیوټي وکړي.
زما حکومت ته زه دا وایم چې دا صرف او صرف زموږ قبایلو پورې خنداله چې دلته زمونږ څومره وان دي چې هغه خوشاله نه وي زمونږ چې څومره فورس دی هغه خوشاله نه وي. انشاءالله د دې سټیج نه اوس زما دا وعده ده چې تاسو په سړکونه انشاءالله زه به سم په سړک پاتم. 2017 پولیس اکټ منو ان هغه نافذ شوی نه وي. سټینډینګ کمیټې د چیرمین په حیثیت باندې انشاءالله آئی جی وہ انشاء اللہ زلی زیور کی روک عالم دخیر اسلام آباد تھا منو ان بھائی انشاء اللہ پاگی مانے عمل کی گی
پرونا غنڈا چد غلن پر سرکاری کالج حال کی جوڑا شوا پکی د محمد نے علاوہ د باجوڑ خیبر وزیرستان او نور ضلعوں مشران ہم گڈون وکو. ولې د محمدونه د صوبای سیملې غړو نثار مومن او عباس رحمان هم دغه غونډې ته د وینا په وخت وویل د قبایلي زلو د فورس حقونو اخستو به کوشش کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو غلنی.
دا مشال ریډیو دا
د اورګزو خلک وايي په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو پر مهال وسره حکومت وعده کړې وي چې دوی د سیمې د پرمختګ لپاره به کار کوي خو دوی په خبره حکومت خپلې دغه وعده نه پوره کوي. د دې خلکو په وینا په سیمه کې د سکولونو او استادانو کمی دی چې له وجې د نوي کول راتلونکي له خطر سره مخامخ دی. بلخوا حکومت وايي دغه ستونزې په پام کې دي او د حلولو هڅې کوي. په دې اړه د ممتاز بنگش دا رپورټ.
که هر څه هم د نورو قبایلي سیمو په شان اورګزو ته هم د ضلع حیثیت ورکړی شو او صوبایي حکومت په قبایلي ضلع کې اصلاحات عملي کولو دوی لري خو بیا هم په ذکر شوي ضلع کې خلکو ته تعلیمي ستونزې ورپېښې دي. ځایي خلکو تر مخه په سکولونو کې د ښوونکو کمښت او د ودانیو نشتوالی د زده کړو په لار کې لوی خنډ شمیرل کیږي. د مشتي ملي مندتي تغسم های سکول هم د ذکر شوي ستونزو سره مخامخ دی چې په وروستیو کې ترهګرۍ او د پوځي عملیاتو نه وروسته یې ودانۍ په کنډوالو کې بدله شوې. ځایي لیکوال او شاعر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې یاد سیمې ته خلک 2011 میلادي کال کې بیرته راغلي خو لا تر اوسه د یاد سکول ودانۍ جوړه نه کړې شوه.
تقریبا 2011 نمو د علاقه باندې شوی خو مکمل تور باندې او در اوسه پورې د دې دیولنه دغه سړنګ پرته دي او بار یعنی مشومان سبق ورکې نه شي ویل. تقریبا 40 سټوډنټان او څلور استادان دي ورکې څه شي د وجې څاغه دي د وجې څه بچي خل دي د وجې نه ورسته یې څه دغه سکول ته مو د بچي واسطو واسي نه وي د سکول ور باندې راو غورځي د بچي مو مړ شي. نو مو حکومت ته خواست کوو چې مو سره دې لږ همدردانه سلوک وکړي د مونږ د سکول د آباد کې د مونږ سکول تعمیر د وشي او د دې کې د سټاپ بندوبست وشي.
بلخوا د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان په خونی چرواکی او د تعلیمی چارو پوها عمر اورغزی وویل چې دا د یو سکول خبره نه ده، بلکې په بره اورغزو کې ګن شمیر سکولونه اوس هم داسې شته چې یا خو ودنۍ نه لري او یا خون کې ورته په آزاده توګه نشتلې. که د سکولونو دا مسلې هوارې نشوي نو د دې بد اثرات به 15 یا 10 کاله پس څرګندېږي.
اپر اورغزی تاسو وګورئ، اپر اورغزی 13 کالونه بند پرته ده، مطلب چې حالات پکې داسې دي چې نه استاد سکول ته تللی شي نه ماشوم سکول ته تللی شي. د دې اثرات به مونږ ته یو 15 یا 10 کاله بعد مخ تازه راځي چې دغه ماشومان د سکولونو نه پاتې شو.
په اړه چې مو اورغزو کې د تعلیمي څانګې مشر سید زاهد الله شاه څخه وپوښتل نو د بېګا نه وخته مشال ریډیو ته وویل چې بره اورغزو کې ډېر سکولونه ودنۍ نه لري، ولې ډېر زر به دې سکولونو لپاره ودنۍ جوړ شي او د خلکو ستونزه به هواره شي.
نو پر سب ریویژن کې مونږ سره ډېر زیات سکولونه ړنګ شوي دي، نو دې حوالې سره تاسو ته کزن ډاټا درکم. نو کم از کم مونږ سره 15-15 سکولونه داسې دي چې هغه بلډینګونه اکثر وران دي، او 3-5 سکولونه مونږ سره داسې دي چې هغه نان فنکشنل کې راځي، او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی هم اخیستې دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړوي یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوي دي، وزر نظر به په دې باندې کار روان شي.
د یادونې ده چې په وروستیو کې تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاءالا بنګش بیا بیا ویلي چې د اورغزو په شمول ټولو قبیلي ضلعو کې به ډېر سر د سکولونو ودنۍ جوړې کړي، خو لا تر اوسه نه یوازې په اورغزو بلکې په نورو قبیلي ضلعو کې هم سکولونه ودنۍ نه لري چې له وجې یې ځایي ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوواټ.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی کی کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ایران د امریکا تورونه رد کړل چې واکې د سعودي عرب د تیلو پاکولو پر مرکزونو د شو ډرون بریدونو تر شا لاس لري. د خالی پر ورځ یو ډرون الوتکې دغه مرکزونو په نښه کړي وو چې د سعودي د تیلو سیکټر ته زخت ډېر زیان اړولی دی. په یمن کې ایران پلوه حوثي یاغیانو د دې برید ذمهواري منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه برید لپاره تهران ملامت کړی دی. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
په اصل کې د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا دغه برید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژي د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان پخپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندلې. د ولسمشر ډونالد ټرمپ یوې لوړپوړي سلاکار کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤل وباله. هغه په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکیان نو په سیمه او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی. ولسمشر او داغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د برانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ایتلاف لخوا پرې بریدونه روان د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبه پورز د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته وویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي. امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او ومني چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخت د سیمې هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنند.
روحانی تر خبرو وروسته وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیوادی د امریکا او روسي تورونه ردوي او د دغه تورونو هدف دا دی چې د خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د سعودي عربستان د تیلو چانځای چې برید پر شوای د دې هیواد نږدې نیمایي تیل برابروي. دغه برید د سعودي د تیلو تولید په ورځ کې 5 میلیونه وله کبیره لکم کړي. د وال ستریت جورنال او رويټرز اژانسونو په خبره د سعودي د تیلو کمواله په نړۍ کې د تیلو د ورځني تولید 15% متاثره کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوږی وردونکو په پیښور کې د مسبخین یوونیمه بجشوا د خبرونو لنډیز له نجیب عامر راوړو.
په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي د تیرې خالی ورځې راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي د پوهنتون انتظامیه ورته په نوو جوړو شوو هاسټلونو کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. پلو انتظامیه وایي محصلینو په زوره پر هاسټلونو قبضه کړې او هغوی اړ شوي چې له پولیسو کومک وغواړي. د قبایلي ضلعو خاصدار او ملیشا ځواکونه وایي حکومت دې دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنۍ کې یوه لویه غونډه درلوده. د اورګزیو شمیر اوسیدونکي وایي چې د پخوانی فاټاپ خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملېدو باوجود هم د دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانۍ نه لري. خو په دغه سیمه کې د محکمې تعلیم مشر سید زاهد الله وایي دوی کار پیل کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سبانې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 23 نیټه ترسره کیدونکې دي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې خلک دې په ټاکنو کې برخه نه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د برید په غبرګون کې ځوابي کاروای وکړي. د برید وړ مورس شو چې له وجې د سعودي د تیلو پیداوار نیم په نیمه فلج شوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د شام د حالت په اړه په خبرو کې د خپلو روسي او ایراني همنصبو کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې تمه ده نوموړی به د حسن روحاني ولادیمیر پوتین سره یو ځای د شام د حکومت لخوا د یاغیانو په وروستۍ ټکانۍ ادلیب کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروګرام اورو د هنای د خبرونه زموږ همکار ګلیاز جوړ کړی دی.
د مشال مرکه
قدرمن درکو د مشال رادیو پروګرام د مشال مرکه کې ساسو کوربه ګل ایاز قدرمن درکو څنګه تاسو معلومه ده چې د مشال مرکه کې مو له قبایلی سیمو نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړو سره د مرکو لړۍ شروع کړې ده او په نننی پروګرام کې په تاسو له باجوړه د دوو حلقو حلقه پی کې 101 او حلقه پی کې 102 نه منتخب شوی غړو سره خبرې واوري. نو راځي چې ورته وښو.
د مشال مرکه
قدرمنو درکو د مشال رادیو د مشال مرکه کې را سره ل باجوړ نه د هلکا پی کې 101 نه منتخب شوی د صوبایي سملای غړی اجمل خان صاحب چې دغه موږ سره ملمه دي. اجمل خان صاحب ستړي مشه تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه جی ډیر خوشحال شې جی.
اجمل خان پښتنې خو ډېرې زیاتې دي زمونږ
تاسو د ټیم او د مشال ریډیو ډېر شکریا ده کوم چې زم په لاینو
راځم. ډېر مننه اجمل خان. پښتنې خو ډېرې دي خو لومړی کزمنګ درنو اوریدونکو ته وایي چې تاسو په باجوړ کې لکم ځای سره تعلق لرئ.
دغه په ټرایبل ډیسټریکټ کې د باجوړ سره او په باجوړ کې بیا د برنګ سره بلانګ کوم او برنګ زما پای علا سره دي.
او لومړنی تعلیم مو خپل سیمینه کړی دی.
لومړنی تعلیم خو جی مونږ خپل سیمینه کړی دی بالکل پرایمری ایجوکیشن هغه نه او بیا هاي ایجوکیشن ملکان نه.
نو لوړ از دکړې مو په سکه کړی دی.
دکړې ما په کابل کې کړی دی. کابل پوهنتون کې جی د سیول انجینرینګ بی ایس سی سیول انجینرینګ ما کړی.
او دا کوم وخت چې تاسو کابل ته تللی وای؟
95 کې مې کړی دی. 91 کې تللی.
ها نو هغه ټایم خاطرې د سره سشتاج دسي خاطرې چې تاسو مونږه درنو اوردونکو سره شریک کړئ.
بالکل جی. خو یو سټوډنټ دی یو سټوډنټ لپاره هغه صرف د خپل سټډي سره کاری او زمونږ هم دغه مرحله نه تیر شي چې مونږ خپل سټډي کوله واقعي تاسو چې کوم طرف ته ګوتنی ونه وکړه. حالات خو هغه وخت کې ډېر کړکېچن وو او عجوبه حالات وو، چینج کېدل را چینج کېدل به. او د یونیورسټۍ خو په هر ملک یو خپل دغی او یو خپل تحفظ وي، او هغه خپل سټوډنټ او خپل ټیچر ته ورکوي، نو هغه دغه چې موږ ته مشکلات نه وو په یونیورسټۍ کې. البته لارو کې به وو راتلو کې.
ها، نو به پاکستان ته کله بیرته خپل سیمې ته کله راستون شوې چې کله تاسو د تعلیم ترلاسه کړو؟
نو 95 کې ما خبره وکړه چې 95 کې رالم، 95 کې فارغ شوم او بیا پاکستان انجینیرینګ کونسل ممبر جوړ شوم.
ها، نو څنګه یو انجینیر او بیا سیاسي سفر، نو څنګه دام څنګه بیا سیاسي سفر مو څنګه شروع؟
نو سیاسي خو ما دوه کاله جدوجهد وکړه. زه د یو داسې علاقې سره تعلق ساتم برنګ، د بنیادي ضروریاتو سہولیاتو نه محروم وه. هلته غربت ډېرې اچولي دي او هلته کې ډېر غربت و، د خوراک کمی وه، او هغه یو دوک درد و چې زه سیاسي میدان ته راوستم. او اوس د صوبایي اسمبلۍ غړی جوړ شوم او یا دغه جرګې ته رالم، دې مقام ته راورسېدم. اوس هم راسره هغه دوک درد دی او د هغه ځپلي شوي خلکو او نظر اندازه شوي خلکو دپاره کار کوم. انشاءالله د اسمبلۍ په فورم به هم کوم، او هر چې زمونږ فورم دی او زمونږ څومره اختیارات دي هغه به د دغه عوامو دپاره، پتنګ عوامو دپاره، د باجوړ عوامو دپاره، او د ټول پاک اولس دپاره به، د پښتونخوا د اولس دپاره به دغه حالي زري توان وي. او انشاءالله په دې باندې به کار کوو. د هغوی د ژوند په هر اړخ باندې زه کار کول غواړم، او چې هغوی ته د ژوند ټول ضروریات اسان شي. د دوی مشکل وخت دی او مشکل زندگی چې ده اغه
اسانه شي، مشکل دې ختم شي. اجمل خان، څنګه تاسو دوی شکاله تاسو دا سیاسي سفر او د مبارزې دي، نو دوی شکاله مخ کې څنګه تاسو چې د خپل سیمې کم تاسو حالت کتو پسماندګۍ حالتو، نو اغه وخت څه محسوسول تاسو چې کله تاسو راووتئ، تاسو رسونه کسانو د علاقې خلک در سره وو که نو مقامي تاسو ملګري؟
علاقه کې موږ ته ډېر مشکلات وو. هغه د سیار قانونو او د پولیټیکل ایجنټ بهتاج بادشاه وو. هغه به موږ ته کوم د سیاسي خبره کوله او یا به موږ د ولسي خبره کوله، نو ډېر مشکلات وو موږ ته. بلکې ملک رحینا ملک هغوی راته لوی خانو دغه د ډېرو مرحلو نه او د ډېرو سترو نه پس موږ دغه سمی ته را رسېدلي. او زما ورور ګلداد خان چې هغه زمانه په عمر باندې کشر دی، هغه قومي سملۍ ته تللی دی او صوبایي سملۍ ته راغلی دی.
ښه، نو څنګه تاسو چې ډېر مشکلات په هغه وخت کې، او تاسو خپل هم د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري، نو کومنګ وګورو په قبایلی ضلعو کې دا یو کال شوی دی چې په قبایلی ضلع چې دی هغه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دی، نو په هغه وخت کې څنګه تاسو چې اف سی آر تور قانونو دغه سانی نور ستونزې به وي د انتظامی چارو کې، نو په سیاست باندې به هم بندیزو، نو څنګه تاسو راووتلې او څنګه دا مبارزه تاسو خپل جاري وساتله په هغه وخت کې؟
ما وویل چې موږ ډېر مشکل مرحلو نه را تیر شوی او موږ ته هم دغه څه ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو او ډېر خنډونه راغلي وو، خو موږ دا هغې پروا نه ده کړې. او دا دی چې حوصله مو ساتلې وه، حوصله مو نه وه بایللې. نو انشاءالله د قوم د فارم ډېره لویه ګټه هم ترلاسه کړه، او نور به هم انشاءالله چې ترلاسه کوو اوس عملي ګامونه د دوی دپاره اخلو. د دوی دپاره څه امینډمنټ دي، څه قانون جوړول دي، یا څه بهتري ده هغې طرف ته به ځو. د هغوی ډیولپمنټ دی، د ریفارمز امپلیمنټیشن دی، دا ټول به انشاءالله د هغې لپاره به موږ تیار کړو.
اجمل خان، څنګه ګوري تاسو چې د قبایلی څنګه تاسو ویلي چې ډېر مرحلونه تاسو تیر شوي او قبایلی سیمې هم له پاکستان جوړېدو راهیسې را په دیخوا دې مرحلونه سختو مرحلونه تیر شوي دي، نو د اصلاحاتو ته څنګه ګوري او بیا په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو سره تاسو څه بدلون ګوري؟
نو دا خو جی هلته سیاسي او جمهوري عمل رکاو. نو د ټولو نه اول نه خو لویه خبره دا ده چې سیاسي او جمهوري عمل شروع شو هلته، او صوبایي الیکشن وشو، پرامن الیکشن وشو. نو د دې نه خو دنیا ته یو ډېر لوی پیغام هم لاړی چې قبایل پرام نه دي او دا پر اګه دي. نو د ټولو نه خو لویه خبره دا ده چې ریفارمز وشروع شول او باقاعده پاکه کېتي مرجر هغه د دې صوبایي الیکشن سره یا صوبائی نمائندگان چې رااله نو هغه په پښتونخوا سملې کې کېناستل، دا یو لویه کامیابی ده د قبایلي عوامو لپاره.
نو تاسو خپل هم واکمن ګوند سره تعلق لري او مونږ د قبایلی سیمو چې کوم منتخب شوي استازي دي دوی سره هم خبرې کړې دي، نو تاسو څه پلان لري؟ لکه حکومت خو یو اغه لري چې مونږ لاس کلن پلان دی د اصلاحاتو، اې کډیر خبرې دي ډېرې ستونزې دي په هغه کې باندې زو په وړو وړو خبرو کې، خو د خپل علاقې یا د خپل د دې سیمې لپاره نو تاسو د اصلاحاتو بهیر وسنګ عملي کوي؟
نو وږي موږ خو عملی هم موږ ته د ډېر ډېرې چې کومې خامې دي هغه خو زموږ په علم کې دي، او هغه عملي طور باندې دا نه موږ تیر شوي چې یاره دا د خامې دي، او که دا داسې وشي نو هغه به ټیک شي انشاءالله. نو کوږې سټپ بای سټپ بچېږي، اول خو بس موږ دغه شروع ده، او هغه د پاره زمونږ سټډي هغه د پاره ما سټډي کوو، او چې څه د قبایل د پاره د ښکره یې هغه د سیستم د ټیکولو د پاره چې په سیستم ما خو خپله د چسکي دا چې سیستم ټیک شي، او د دې نه لویه خبره دا ده کرپشن تیوزیږي، کرپشن تیوزی، کرپشن دا د معاشرې ډېر لوی ناسور دی، او یا پټه سیکرټریټ چې به کوم مخکي او یا پټه ډیپارټمنټ وو کرپشن، او د دې خرابو او د برایو جرل چې هغه غوا اوس ختمه شوه. اوس موږ اغه سیستم غواړو جی چې کم په پېښور کې دی، کم په مردان کې دی، یا کم په نوره طرف یافته اضلاعو کې دی، او هغه به جی سټپ بای سټپ کېږي انشاءالله. موږ دای چې د هغې متعلقه منسکرانو سره موږ په مشوره کې د هغې د متعلقه ډپارټمنټ چې کوم ماهرین دي د هغوی سره موږ زموږ خپله پوهه موږ راوړې ده، او دوه شکاله موږ په دې باندې کار نه و کړی چې صرف الیکشن به کوو یا الیکشن به ګټو، بلکې موږ په دې باندې انکار کړی چې الیکشن وګټو نو بیا به مخکې څه کوو. نو د هغې لپاره به عملي ګامونه اخلو او انشاءالله سی ایم په دې ملک وزیر اعظم عمران خان زموږ سره کمیټډ دی، او سی ایم محمود خان زموږ سره کمیټډ دی، بلکې ټول ایوان زموږ سره کنیکټ دی چې ترقیاتی اضلاعو کې ډیولپمنټ وشي، او دا سیستم ٹھیک کړی شي، او دا ریفارمز په صحیح طریقه باندې وکړی شي.
صحیح. تاسو د قبایلی سیمو نه چې کوم منتخب شوي نمائندگان دي، تاسو کوم همکاران چې دي، نو هغه سره هم تاسو سره ځکه چې حلف تاسو اوس پورته کړی دی، نو هغه سره هم تاسو په دې باندې خبرې اترې کړي دي چې د علاقې پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي؟
جی بالکل، منګه په دې خبره باندې ټول فاټا ممبر شری هغه ټول په دې خبره باندې یو دي په اتفاق دی او کمیټه دی چې د فاټا د بهتري لپاره او د غوی د ژوند د معیار راوچتولو لپاره به منګه ټول کار کوو، او په دې باندې به انشاء الله یوی او د نږدې له خبرې به منګه چې حکومتي ارکان د نږدې له خبرې به منګه کوو، او دا به انشاء الله ګورنمنت هغه مشورې او امندمنت او هغوی به زمونږ مسلې او زمونږ مسلې چې دي هغوی به په ترجیحي بنیاد باندې زمونږ مشکلات انشاءالله هغوی حل کوي او هغې ته به توجه ورکوي.
صحیح.
زه خوشبینه یم جی.
صحیح. بل دا چې د ستاسو کوم علاقې نه منتخب شوي دا غي ووټران هم ستاسو د غږ اوري، نو اغو لپاره تاسو څه پلان لرئ او څه پیغام ورته لرئ؟ اغو
دا غو لپاره خو زما د ډیولپمنټ پلان دی چې اغو د ترقۍ په لار باندې واچول شي، هلته چې بنیادی ضرورت، هلته چې د ایجوکیشن مسلې دي، هلته د هیلث مسلې دي، هلته چې د لارو مسلې دي، د روډونو مسلې دي، هلته د سکلو د اوبو مسلې دي، هلته ډېرې مسلې دي، بنیادی دوی د ترقۍ په لار باندې واچول شي، او زه دوی ته وایم انشاءالله زه غواړم دوی شکریا ادا کوم چې موږ دې جرګې یا دې سملې ته رالیږلي، او زه هغوی ته دا ډاډ ورکوم چې تاسو ډاډه اوسئ، خوشحاله اوسئ، ستاسو مشکل دور هغه ختمېده. زه په دې خبره کوم چې د مرکزي حکومت ستاسو سره دی، مرکزي حکومت ستاسو سره دی، او صوبائی حکومت ستاسو سره دی، د دې ملک وزیر اعظم عمران خان دی، او زه د خپل علاقې خصوصا د خپل علاقې عوامو ته دا وایم چې ستاسو یو ایم پی اے دی په صوبائی سملې کې ناست دی، بل ستاسو ورور هغه ایم ایل اے دی په قومي سملې کې ناست دی، ګلداد خان، منګه دواړه به ان شاء الله تاسو لپاره کار کوو. زمون سره مرکزی او صوبایي حکومت دی. زه صوبایي حکومت نمائنده په حیثیت باندې دا خبره کوم چې تاسو مشکل دور هغه ختمېدو والا دی او تاسو خوشحاله دور هغه شروع کېدو والا دی، بلکې شروع دی، ریفارم روان دي، په سیستم باندې کار کېږي، په ډیولپمنټ باندې کار کېږي. نو تاسو خوشحاله دور شروع شوی دی او ان شاء الله دا په ښه شان باندې سرته رسیږي او د هغې لپاره به موږ کار کوو. تاسو ډاډه اوسئ.
اجمل خان ډیره زیاته مننه چې مشال لړی ته مو وخت ورکړ. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
د مشال مرکه
لړیو ځانګړي پروګرام د مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم درنو دغه څنګه تاسو معلومه ده چې د دې برخه کې منګه د قبایلی سیمو نه منتخب شوی استادو سره خبرې کوو، داغي د ژوند، داغي د سیاسي سفر په اړه مانی. نن را سره د باجوړ حلقه پی کې یو سل دونه سراج الدین خان صاحب چې دغه موږ سره ملمه دي. سراج الدین خان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. سراج الدین صاحب لومړی راته دا وایي چې تاسو په باجوړ کې له کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زه په باجوړ کې د ابراهیم خیل قبیلې سره تعلق لرم او زما کلی چې دا نوی کلی دی، په نوی کلی مشهور دی.
ها، او لومړنی زده کړې یا لومړنی تعلیم له خپل کلی نه کړی او کنه؟ په
اصل کې زمونږ پیدایش چې موږ دا زمونږ په هلکی چارمن کې وو، په هغه وخت کې چې موږ د ماماګانو کلی وو، په هغه کې اوسېدو. نو چونکې زمونږ خپل اختلافات وو کورنۍ د نواب صاحب سره، زما د پلار د هغې وجه موږ د خپل کلي نه تللي وو، د خپلو ماماګانو سره اوسېدو. چونکې زما پیدایش چې دی نو دا د هلکی چارمن دی او ما پرائمري تعلیم د هلکی چارمن نه کړی دی، او بیا ما مډل اسکول چې دی دا د لوی سم نه ویلی دی، او بیا ما ګریجویشن چې دی دا د
ګریجویشن مې په کوم هغه کې کړو، په مضمون کې
دا آرټس کې ما کړی
دی. ښه ښه ښه. نو نو د سیاسي سفر مو څنګه شروع کو؟ لکه تاسو د تعلیم نه پس
د سیاسي سفر دا وخت مو شروع کړو چې کله دا 1978 و، زه په کارج کې مو په سیکنډ ایئر کې.
ها،
نو هغه وخت موږ د جماعت اسلامي بنسټ چې دا په کارج کې موږ لیکو باجوړ کې.
نو باجوړ کې لکه تاسو د خپل د کالج د وختونه تاسو د سیاسي سفر چې دی دا غین شروع کړو؟
دا غین نه شروع کړ، دا سن چې 1978 و، او چونکه دغه نرسته بیا ما نو کری اختیار کړل په افغان کمشنریټ سفر ریفیوجیز کې ایز ا ویلیج ایڈمنسٹریٹر.
ها،
او بیا په 1998 کې زه بیا دغه نه ریټایر شوم. ها،
نو د
نو که په دغه وخت موږ سیاست کې اکټیو نه وو، دغه نو کری په وجه نو چې کله هغه ختم شو، نو بیا موږ په 2008 کې مطلب دغه سیاست طرف ته بیا راغلو، او مطلب دغه اکټیو ورورم پاره کېده.
2008 کال کې څنګه تاسو ویج تاسو بیا سیاست ته رالی او په منځ کې پیتا سو افغان کمشنریټ کې هم کار کړو؟ 2008 کې
د 1981 نمبر تی شو ما، او د 2009 پورې چې دا ما نوکری کوله، بیا موږ د نواز شریف حکومت کې بیا موږ په زور ویستلو خپل خوخه. نو بیا موږ سپر کور کې کیس وکړو، او هغه کیس موږ وګټو، پینشن حق دا پینشن حق موږ ته ملا شو. دغه دوران کې د 1996 کې بیا ما بارانه سفر وشو، زه ازبکستان ته لاړم، او زما یو کال هلته بیا ازبکستان کې تجارت په سلسله کې. نو زه په دغه وخت کې په خپل بزنس کې مطلب چې مشغول ما، نو ځکه زما سیاست طرف ته توجه کړې نه وه.
2008 کال کې چې کله تاسو واپس د سیاسي میدان ته راغلی، نو هغه وخت کې تاسو په باجوړ کې بیا خپل سیاسي سفر کوو دغه هلې ځلې کولې؟
بالکل، دا باجوړ کې وو، په هغه وخت کې حالات هم ډېر ګډوډ وو. تاسو په خپله فن باجوړ چې د 2008 نه بیا مطلب دا چې د 2013 پورې مطلب چې حالات څرګند نو، خو بیا موږ خپل حالې ځلې کولې. نو بیا په 2013 کې مطلب دا چې انتخابات هم شو، په هغه کې موږ د خپل مرګرو باقاعده ملاتړ وو، خو هغه کې موږ مطلب چې برپوري سره اخیستې وه. بیا په 2013 کې چې نه کوم انتخابات کېدل، نو په هغه کې موږ پوره اشاعت اخیستې وه، د خپل موږ کوم کنډیډیټ چې ولاړو د هغې سره موږ پوره مرسته کړې وه.
څنګه تاسو په هغه وخت کې بیا چې کړه داوس د قبایلی سیمه کې موږ ګورو تیر کال په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي، د 2008 کال او بیا 2013 څنګه تاسو ویلی، نو څنګه تاسو څنګه دا ګوري د هغه وخت سیاسي حلزلي او وسني سیاسي حلزلي؟
نو هغه وخت خو حالات تاسو ته پته و چې په قبایلي اضلاع کې ډېر مختلف وو، او اوس مو مطلب دا دی چې قبایلي اضلاع خو هغه شان پاتې نه دي، خو مرشې دي په صبح خیبر پښتونخوا کې. نو اوس مو مطلب دا دی چې لږ شان قراري هم راغلی ده، او هغه شان حالات هم نه دي. نو مطلب دا دی چې سیاسي دغه چې دی په ټولو قبایلي اضلاع کې دي نو بھرپور طریقې سره روان دي. اوس
دې ته څنګه ګورې دې سیاسي لکه د اصلاحاتو بهیر ته تاسو څنګه ګورې چې د قبایلي سیمې کې موږ ګورو د پاکستان د جوړېدو را په دیخوا ډېرې ستونزو سره، بدامنی، امنیت، غربت، بیروزګاری ډېر ستونزو سره مخامخ وو، لرې پرتې سیمې وي رسایي و هم ورته نه وه، خو د اصلاحاتو وروستو تاسو څه فرق محسوسوي او کړه؟
نو هغه شان پر خو کومه وادي چې حکومت زمونږ سره کړی دی هغه مطلب دی چې هغه شان دې سر ته رسیدلی دی، او ان شاء الله زمونږ دا امید دی چې حکومت به مطلب دی چې کومه وادي له قبایل سره کړی دی هغه به سر ته رسیدي، او پاره کې به ان شاء الله په اسمبلی کې موږ خپل رول ادا کړو، او هغه شین چې کوم حکومت د قبایل اضلاع سره چې هغه لکه تاسو چې څنګه وویل چې دا دوه بیا کاله پسمنده پاتې شوي، نو هغه لپاره د ډېرو شیانو ضرورت دی چې زمونږ په دغه سیمه کې سړکونه مورانه ویجاړي پراته دي، او داسې جنکو د سکولونو خو بالکل داسې خاص تعداد هم نشته دی، او چې کوم سکولونه دي نو هغه هم مطلب څلورم او شپږمه پورې دي، او چې هغه تعداد هم د استادانو او د هغه خلکو پوره نه دی، داسې چې کوم د هیلث سنټر دي په هغه کې هم مطلب دا چې کوم ډېر زیات تعداد د ډاکټرانو او داسې د دلی ډاکټرانو فعال نه دي، خو موږ کوشش کوو او د پرته به مطالبه کوو چې زمونږ به دغه ټول ستونزې چې کومې دي هغه زمونږ د اوبو په حواله سره دي، او که هغه زمونږ د سړک په حواله سره دي، او که هغه زمونږ د ایجوکیشن په حواله سره دي، او که هغه زمونږ مطلب دا دی نور د بجلی مسایل دي، زمونږ څلور پنځه غټې مسایل دي، او چې په هغې کې مطلب دا دی زمونږ د سړکونو هغه کوم کنیکشن چې دی د یو بل سره رابطه او نننی خو دغه یو غټ پرابلم دی. دویمه زمونږ د اوبو ځینې علاقه کې ډېره ستونزه ده چې اوس هم خلک هلته مطلب دا دی چې په خرو باندې اوبه راوړي، او مطلب دا دی هغه شانتې لا مطلب دا دی مونږ هغه فیسلټیز مونږ ته نشته دی. په دغه سلسله کې بیا مطلب دا دی چې زمونږ د سکولونو دغه حل دی، بیا د هسپتالونو دغه حل دی، نو په دې دوه اویا کاله کې مونږ سره هغه شانتې دغه نه دی شوی کوم چې پکار دی، او اوس به انشاء الله مونږ غوړو چې حکومت به زمونږ سره په دې نوي چې کوم صبح کې مرشي مونږ کومې وعدې کړې دي مونږ به د هغې نه دا مطالبه هم کوو چې مونږ ډېر پسمنده پاتې شوي وو، او زمونږ ډېر زیات مسایل دي، نو زمونږ دغه مسایلو ته دې حکومت په خاصه توګه وګوري چې زمونږ دغه مسایل چې دی نو فوري طور باندې حل کړی شي.
سراج الدین خان دیکھی لکه د کمنګ ګورو د قبایلی سیمو له باجاوړ نواخلې تر به جنوبی وزیرستان پورې د کوم استاد دي، نو کو دی ګورو مختلفو سیاسي ګوندونو سره تعلق لري، تاسو خپل هم جماعت اسلامي سره تعلق لري، نو د ټولو قبایلی سیمو چې کوم استاد کم نه به منتخب شوی دي، نو د دې ترمنس هم رابطه او اغرنګ په یو خبرو باندې اتفاق شته او کنه؟ ځکه چې د شمالي وزیرستان نه منګه د قبایلی سیمې د شمالي وزیرستان میر کلام وزیر سره خبرې کړې، بیا غوي چې منګ به ټول په صوبائی اسمبلی کې د قبایلی سیمو لپاره چې کوم قبایلی ضلع دي د دې لپاره په یو هغه معنی ک بغیر د پارٹی نه د بغیر د سیاسي ګوند د هغه سره موږ आवाज پورته کوو.
نو بدر کې فرور ما په خپل باندې یو حل ځلې کړې دي، او زما دا کوشش دی چې دا ټول ام پی ایس دي دغه کو د هر سیاسي ګوند سره تعلقې، او موږ غواړو چې را موږ په یو پیج باندې راشو، مطلب دا کاغه اپوزیشن یا کاغه حکومت کې کوم خلګي دا وس حکومت د پی ټی سره کوم تعلق ساتي، ځکه چې موږ په یو ګچره موږ مطلب دا دی ډیر سپاتو زموږ بدا کوشش شي چې موږ مطلب دا نظریه دار چې خپل خپل او مطلب دا چې موږ د خلکو لپاره مطلب چې خدمت وکړو شو زموږ د خلکو امیدونه دي چې دوی به زموږ لپاره مطلب دا چې په اسمبلی کې اواز هم پورته کوي، او زموږ دغه کوم مسایل چې دي ان شاء الله دا حکومت ته په ګوته کوي، او دا غینه به غوښتنه کوي په دغه باره کې. نو زمونږ امید دی چې ان شاء الله په لنډ ورځو کې چې دا نن ورځ اسمبلی وه نو مرګریم راغلی و موږ یو بل سره لکه
رابطه مو کړی چې موږ وکینو او یو ځای کې موږ به مطلب زره چې خبرې کوو.
نو دې لپاره څنګه تاسو یو پلان لری؟ څنګه تاسو تاسو پلان مخکې هم شته چې دې کسانو سره کینی، خو په مجموعي تو تاسو څنګه ګوري او په دې حالاتو ته او دې هغه ته چې آیا ستاسو چې کوم راتلونکي قانون سازی په اړه باندې خبري یا د حقوقو په اړه باندې خبري، نو هغه به تاسو په حکومت باندې باندې
زمونږ به دا کوشش شي چې موږ خپل حکومتي ارکان چې کوم زمونږ سره په خپل ډله کې شامل دي یا په دې اسمبلی کې زمونږ سره موجود دي، نو هغه موږ کوشش کوو چې هغه په دې باندې خایل کړو چې زمونږ دا قبایلي کوم اضلاع چې اوس مرشوي دي نوي دا ډېر زیاتې پاسمانده پاتې شوي دي، او موږ به د پارټۍ او دا هغه منشور د هر چا خپل خپل دی، خو موږ به د
مجموعی توګه د اغه نه پسته تاسو څنګه ګورئ د قبایلی سیمو راتلونکي څنګه ګورئ، او به په خاص توګه تاسو چې کوم حلقینه منتخب شوی او کوم تاسو چې کوم ووټران دي اغه ته اغه ستمې تاسو نه لري، تاسو هغه لپاره څه څه بداسي کوي؟
نو دا غي خلکو خو ته مې ډیره زیاتې دي، ځکه چې خلک په دا اول ځل باندې د قبایلی ازلانه صوبایي سمبه کې نمائندگان راغلي، نو د خلکو خو ته مې ډیره زیاتې چې زموږ ټول مشکلات په مطلب زره چې هغه تر سره شي، او ممکن نه ده چې مطلب زره زموږ دغه فساندې علاقې ټول هغه کم کارونه چې دي او کم استنز چې دي، خاص کر بیا تعلیم یافته خلکو ته روزګار ورکول او داسې نور ډېر مسایل دي، لږ مسایل نه دي. موږ به کوشش کوو چې د حکومت ته مطلب دا رئیس ځکه حکومت وعده هم کړی ده چې په دې روان سیمه کې به موږ تقریبا 100 اربه روپۍ د قبایلي ازلاو ته ورکوو، نو که دا 100 اربه روپۍ موږ ته مطلب دا رئیس راکړی شي نو زموږ علاقې به پرې آباد شي، او موږ به د حکومت نه هغه غوښتنې کوو چې کوم هغه د علاقې سره وعدې کړې دي.
ستاسو غږ زموږ په قبایلي سیمو کې به په خاص توګه په ستاسو حلقه کې هم اورېدل کېږي، نو هغه ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟
نو هغه ته خو زده پیغام ورکول غواړم زمونږ په علاقه کې مطلب دا چې د امن امان ام تاسو ته خپه ده چې مسلې وسمشته ده، دا مونږ په پوره توګه مطلب دا چې په هغه امن کې شامل شوی نه یو، وسم یو دوا درې واردات هغه شانتي کیږي ځکه چې زمونږ علاقه د بازار سره نږدې تړلې ده، نو په هغه وجه باندې زمونږ امن چې ده لا پوره په سلو کې 100% صحیح نه ده، نو اول الله وږي چې زمونږ په علاقه کې امن راشي او چې کله امن راشي بیا به ترخی خامخا راځي. نو زمونږ علاقه چې دي دا د زفافله یو بزنسمن ما زما تعلق مطلب دا دی چې بزنس کمیونټي سره، نو زمونږ علاقه چې دي دا داسې ریسورس سره ډکه دي چې هغه ان شاء الله چې وځي زموږ د سوډیر لپاره نه بلکې د ټول پاکستان لپاره په کار راشي،
اجازه ورکړي په بل پروګرام کې به بل یو مل مسر ستاسو په خدمت کې حاضر یم، په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه جواب لري
ناز دل بر زمان ناخلی خبر زمان دا بس چل کی خدا یا یار دے مرول زمان اخ اخ مرے کم اخ یا خی مرے کم ہو یو دوادری سلور تمی دستر کو تو